مشال رادیو دا سحر 9 بجې شروع دونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 14 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنۍ غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچاو زما همکار ګلیاز سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج مشر وای چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول بریټ کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې فوجي عملیات دوام لري او د امریکا ولسمشر له ایران سره په اټمی موافقه کې د روس د ولسمشر مهم کردار مننه کړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرم په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په بریټ کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري نو موري دا سرګندونی پرم په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په بریټ کې د وډل شو ماشومان له کورنۍ سره د روزماتي په موخه کړي جنرال راحیل شریف په دې موخه غمزپل کورنۍ سره غمرازي شریک کړه او دوی ته د عقیدت پیرزونی وړاندې کړي په دې موخه د فوج مشر وی چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغه اغیزمن شو کورونو سره ترڅنګ ولاړ دي نو موړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نشته چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه تر هغهریز برید کې د ماشومانو په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي ول د چین حکومت په لکبالي سیمو څخه به کور کړل شو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجی ترقی لپاره د 100 میلیون ډالر مرستې ورکوي د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړکی په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د پاکستان مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سیکرټر تړون لاسلیک کړی دی دا تړون د چین د ولسمشر د هغه ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل په میاشت کې کړی وو د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمیر پروژې شروع کیږي د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې ده د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه زخمیان شوي دي د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډي پاریک ویل پاکستانی فوجیانو پولې ته نږدې په یو کلی ماټر ګولۍ ورولي چې په نتیجه کې یو خزه وژل شوې او درې نور ملکیان ژوبل شوي دي د وای د په خاطر ورس د پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې پاکستانی فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې هند او پاکستان دواړه په یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړې دي پاکستانی فوجیانو تیر ورس دا اېدا هم وکړه چې د هند جاسوسي یو بې پایلټ البته کوي چې په کشمیر کې اکسونه خستل غورځولې ده تما ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو پترس کې د سیمې ته ورشي د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پام ونکړي نو ممکن ده چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي پورت د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
وضعیت امنیتی فاریاب در همه
په ټوله کې د فاریاب امنیتی وضعیت خراب دی ممکن پر اتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط وکړي چې بل اخر د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باور کړي د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو ته ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ښه
په ورته وخت کې د کورونو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي دي او ډیر زر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي د افغانستان د کورونو چارو وزارت د یو لړ فوجي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 200 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي د دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار قندوز فاریاب سرپل بلخ قندهار زابل اورزګان میدان وردګ پکتیا هرات او نیمروز کې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې تر سره شوې دي په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په دغه سیمو کې د عملیاتو پر مهال نه تنه یاغیان ټپیان شوي او درې تنه یې نیول شوي دي د افغانستان د کورونو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ د د افغانستان اجرایی رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخ شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړو چې هیواد به د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. سپین وانی پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې نهې په ورځ له نیویارک ټایم ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و چې په ظاهرا یې تهران په دې تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړ کې مرسته کړې. زه ایمانداری سره دا خبره کوم، له روس سره د اوکراین په سر د سختو اختلافاتو له وجې زه باوري نوم چې دا کار به وشي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شول چې د تړون عملي کولو لپاره به کلکه همکاري کوي او د شام کورنۍ جګړې په شمول په نورو مسلو به هم په ګډه کار کولو په ګډه کار کوي. کرملین ویلي چې دواړه مشران په دې سلا شوي چې تړون سره به د اټمي موادو خپرېدو مخه ونیول شي او د منځني ختیځ په سیمو کې به تاوتریخوالي کې کمی هم راشي. او وروستی خبر، د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نور پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 298 او په مخالفت کې 450 رای اچول شوي دي. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوز مشر تیر ماخام په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال په برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې جاري وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبیني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل شو په درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کته نه اوسي. دی باندې په دقت کار کوو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کېدلو او په سندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداری ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې داروایي د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولی دی.
منګ ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې کم زمون کنټرول روم دی. د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی.
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وایي نن ماښام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او که نه.
شرعي اصول دا دی چې کله یو دېرش ورځې پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی، ماښام نه پس به دا اجلاس شي.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی رپورټ اوریدونکو. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د پیښور د سفر پترس کې په دغه خار کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیر کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وژل شو ماشومانو د هغوی د استادانو د کورنیو لغړو سره روژه ماتې وکړل او ورسره یو وار بیا خپله خواخوږي شریکه کړه. په دغه موقع د پوز مشر وویل پر یاد سکول له حمله کوونکو څخه زیاتره یې وژل شوي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې چې هغوی یې په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي جاري وساتي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د آی ایس پی آر یا د پاکستان فوج د امالیکو ادارې لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ په خبر کې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتې وکړو. جنرال راحیل شریف د شهیدو ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال راحیل شریف د آرمی پبلک سکول د شهیدانو د کورنیو غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او د یادو یادو شهیدانو قربانیو ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډوله وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککل زیاتره ترهګر وژل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د اخري ترهګر تر ختمون پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقع د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره اجتماعي دعا وشوه او د شهیدانو د کورنیو غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په خنړی برید کې د 150 څخه زیاتو ماشومانو په ګډون 125 کسان وژل شول. زلانیو سبزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست وروستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و، یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې کرار کرار دا خبرې په یو پروسه بدل شي. له خوسته د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی و وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه اوسي دې باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
زموږ اهداف درې و، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل شي، دوم دا و چې یو فهرست واخلو څه موضوعات چې ورونه لري سیاسی مخالفت طالبان افغان دو خارجان ندی هر ستونزه تلاری با کاغذ بنده ای واج افغانستان آرامی غورد طول دنیا ما اجماع تراولی سی افغانستان باید همکاری سایی نده تکر.
ولسمشر د سور بلرخ پاکستان هیواد و بالا دو ویل چه ده پاکستان د حکمت چرواکو تایی پسرگن ده بیری چه یاد حکمت لطیر و سوار لسو کلونو راهیسی ده افغانستان حکمت سره ایوه نایلم شوی جگره پیل کرده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویلې دي چې څوارلس کاله و تاسې موږ سره په نایلام سوي جنګ کې زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سر هم خلاص ده، د شپونکی هم په دې معنی سر خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نشي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي، که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
دی یادونه ورده د سولې د وروستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. دې خبرو کلی یوې خوا د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلې راټوکولي، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
نجیب الله الوخیل رپورٹ موردو. د افغانستان د فاریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پامونه کی ممکن ځینې ولسوالۍ یې له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي د فاریاب ولایت ته د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو قطعه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې
په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ښی.
په
ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت له نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت ته تللی و او ډاډ یې ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. له نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې لنن یعنی زیارت ورځ څخه به د اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینو نورو سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح ښایي اوچته شي. د ادارې له سیندونو او خوړونو سره په نږدې ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزېدو په صورت کې محفوظو علاقو ته لاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هر رقم هنګامي حالت کابو کولو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسدا، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دوه امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیرا اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمه دمه سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي. خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته. سند هم لیول اوچتی دی شي خو فلحال چې کوم انالیسس شوی دی هغې مطابق دا سي دي سند فلډ سره ډېر چانسز نه ښکاري. صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه هاي لیول ته رسیدي شي. ځنه ځینو کې چې چا اوبو لارو کې ځینو کې اوکړي دي. مرتان کې بعضې علاقې شوي، هغه صوبۍ کې بعضې علاقې شوي، دې ځینو کې چې چا خړونو لاره کې یا د سندونو لاره کې کورونه جوړ کړي دي یا حجرې جوړې کړي دي نو هغې چانس شته چې حجره
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ
کړی دی لمنګه تو رایس کړی دی چې یاره داسې چې په یو جګی کې پرس کرے صفائی ضرورت ته خلکو ته ریلیف لپاره بند وغیرہ دي سوزونو ضرورت ته ناغه من تاسو دا قسمه ایکټیویټی کوي شي څنګه نه علاوه موږ ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم ټیبلس کړی دلته کې کم زمون کنټرول روم دی د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی
دو یادونه دا چې په تیره اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوی هم وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور قاسم علی خان جماعت مشرانو ویلي چې نن ماښام به په دغه مسجد کې یو غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلې وي گواهی وروړي. د یاد جماعت له مولا امام مفتی شهاب الدین پوپلزی سره چې له یوې مودې راهیسې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شریع اصول دا دی چې کله د میاشت یو دیش ورځې پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی ماښام نه پس په دا اجلاسي
که بیا دغه شهادتونه راله دې ته تاسو څومره پورې انتظار کوئ ځکه تاسو جومات ته خو د ډېر لرې لرې ځایونو نه شهادتونه راځي؟
موږ سره د شهادت ته رسېدو دوه مرحلې لومبی دا چې چېرته ولیدې شي نو د هغه ځي علما ول موږ سره رابطه وکړي که لرې ځي وي نو هغې موږ سره رابطه وکړي چې بھئی ترته کې مسلمانانو میاشت لیدلې ده او مونږ دی در لیگو دی سره یو عالم هم تاسو له راځي نو بیا مونږ هغې ته ګورو چې دغه خلک به مونږ ته څومره سات کې را رسېدې شي نو هغه حساب باندې مونږ انتظار کوو.
بیا لکه تاسو خامخا سیکرټری بخې مفتي صاحب دومره لویه فیصله کوي هغه شهادت چې څوک دا کوي نو هغه کوم خلک په کار دي؟
زمونږ د سیکه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې دي هغه لیکلي دي نو مونږ هغه معیارات ګورو لکه عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او د ده ظاهر چې دی هغه اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه شهرت یعنی دین والا وي.
مفتي صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوئ که ستاسو یو شورا وي؟
تاسو ګورئ چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي مشورې سره او اتفاق سره کېږي.
بیا مفتي صاحب دا رابطې شوي د وفاقي حکومت مرکزي الهلال کمیټې له اړخه چې یاره د اختر په یو ورځو شي اکثر له هغې وایي چې تاسو ورسره تعاون نه کوئ؟
دا خو اسې د خیبر پښتونخوا علما کرامو باندې چې دی هغه یو الزام دی تعاون خو مونږ هر هغه قدمه پورې کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دې نه ماتېږي اوس کله دې تعاون داسې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي نو هغه تعاون خو مونږ نه کوو مونږ به هغه تعاون کوو چې څه د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم.
بیا دا یو خبره لوی عامه کېږي چې اختر دې او روژه دې د سعودي حکومت سره د غشي
مونږ د پاکستان اوسیدونکي خلک چې خپلو کې سره وروڼه یو کنه یو کور خلک یو چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره په بشره باندې درسته خبره نه مني نو سعودي والا خو بیا زموږ ته وایي چې د تره زامن دي تربوران دي داغې بیا دي چېرته نه خو شو عامه خبره بله دا خبره هغه شرعي لحاظ سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روژه کول دا یو ځان له چې دا مسئله ده نو په دغه وخت کې مونږ خو دا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو چې خپل کور کې اتفاق راشي نو بیا سړی مالت او کلي او خار او وطن کې ګرځي نه خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو د عالم لپاره ګرځو دا خبره به لږ د عقل نه بی دی.
د پیښور د قاسم علي خان جماعت له مشر مفتي شهاب الدین پوپلزی سره مو د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15216 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د ټولو سرکاري میلمستونونو یا ګیسټ هاوسونو د عام ولس پر وړاندې پرانستلو پریکړه کړې ده چې ویل شوي په لومړي پړاو کې د ګلیاتو 15 ریسټ هاوسونه د سیلګرای محکمې ته حواله کړل شوي دي. د صوبې عام خلک د حکومت دا ګام ستایي وایي چې په ترڅ کې به سیلانیان اسانتیاوي او حکومت مالی ګټې ترلاسه کړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګرۍ په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم ولس لپاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړومبي پړاو کې به د راتلونکي اختر نه په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوس ولس لپاره خلاصول شي او په تېره به ټول سرکاري ریسټ هاوس همدغه رنګ د ټول ولس لپاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوسز چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس د ټوریزم ډپارټمنټ ته ملوشي او ټوریزم ډپارټمنټ به دا چې د کمرشل لاین باندې چلیږي اوسه پورې دا ریسټ هاوسز چې کومو زیاتر کم دغه چې هغه افیشل استعمال نو د دې په وجه چې د دې خرچه لږ زیاته وه او انکم د دې نه لږ کم و اوس نه پس چې دی دا چې کوم فیصله وشوه د دې غټه فایده به دا وي چې ګورنمنټ ته به د دې نه یو انکم شروع شي.
نوموړي زیاته کړه چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا صوبه کې سیلګري نور هم وده عمومي او ورسره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي.
25-30% چې دی د دې ګورنمنټ ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي نو دا 30% چې کوم لکه جنرل پبلک یا ټورست لپاره کوم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره به چې دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا به زیات شي نو دا هغې غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کوم ټورست فلو کومه را روانه ده هغې سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع هم پیدا شي او لوکل څه چې دی وړو وړو بزنسونو سټارټ کولو چې دی مواقع به پیدا شي.
بلخوا د پښتونخوا عام اولس د حکومت دا ګام ستایي. د پېښور اوسېدونکي عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیا ګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي.
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته د اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کوم و په دای کې به مونږ پرېښودونه نو مونږ به اکثر په سفر وکړو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو. رش به ډېر زیات و نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي.
خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشا د یو نیم سلنه سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام ولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي. او دې نه علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي د هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوسو نرخونه هم ارزان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د کرن خان په غږ به د اکبر سیال د شعرونه وورو.
دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا او زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا رے زما دلدار ربا چراغ د فکر تم دستر گورنا
تم چراغ د فکر تم دستر گورنا
تے مان د ژوند زدر نہ واڑم سکوں
تے مان د ژوند زدر نہ واڑم سکوں
ما د محروم نہ کی د حسن د گلزار ربا پلو ہو جوڑ دے لڑزان پسمکا
آسمان دے ہر پلو ہو جوڑ دے لڑزان پسمکا
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نواڑم سکون
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نواڑم سکون
دا جنگ پرستو لاسنی والواڑی سرکار ربا
زمان دلدار ربا زمان دلدار ربا زمان دلدار ربا زمان
اوریدن کو نهنی میں بجے کی دن کی دی گلیاز نہ لن خبروں نہ اورو
دا پاکستان فوج مشر جنرل رائے شریف پورن په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا سرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لس ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویب پاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د پاکستان مرکزي حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي هم دي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت د یو لړ فوزي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دوهشتو یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تېره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټومي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده او د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي فورونو په بدل کې غوښتل.
خبرونو لنډیز مو لګولای زو اورید او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د رسولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورسپانه لیکي چې د ځینو ناقدینو له لورې د دې پښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغه سټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، پکار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخیستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخیستو جرأت ونه کړي. آج ورسپانه خپل اداریا په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي، کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون او فارن پالیسی مجلې د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې لما هارون بچا وري. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبه ورځې تروریستي برید غندلې. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. هیسن په یوه اعلامیه کې ویلي د غبمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړول وو د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمي چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې د دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یوه کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړي لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوي دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تهران هیله مندې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دغه هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک خپور کړي. امنیت شورا له نږدې 500 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبرنه.
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موډ کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنه کړي، خو آخر تیره سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ملګری ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت
راتلونکي اونۍ به امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غني کولو پروګرام په رسمیت وپیژني. دا له یو انجامه بل انجام ته یو حرکت دی. د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بد تېروتنه ده. بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو. موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني له ایران سره د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي. د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې دغه بندیزونه له څو کلو نور هیڅ پر ایران لګیدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوو میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ایران او د نړۍ د شپګو طاقتور هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون له کېدل وروسته د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مختلفې خبرې مخته راغلې دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغه تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2016 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندیدې پر حیث تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړی ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمینځه وسي. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړي وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولی دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي، خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. د فلوریډا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه په راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسیټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډېر کم شمېره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
انیسا اجمل واده تامسن په نوم یو موسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورت کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو ډیر بدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکونکي وتښتول شول او ووژل شول. بیا هم د احمد شیبر رپورت پرې وو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویو ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لږه وه. تامسن موسسه د مرستندویو ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له 41 برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن موسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندویو ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 160 تنه یې ووژل، 88 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن موسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویو ټولنو 50% کې بریدونه په همدغو 50 هیوادو کې شوي دي. تامسن موسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ موسسې د 9 تنه افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن موسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه موسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
احمد شیبر رپورٹ مورید اوسم خریدونکو دار وخاد اول میر استاد په غږ دغه سندره مو ستاسو لپاره وړي ده.
کلا خزانی کلا گل کلا بهار وې، کلا خزانی کلا گل کلا بهار، ها دادر اب اختیار دې
کلا خزان کلا گل کلا کلا گلے وی نما کلا چلے وی نما کلا گلے وی نما کلا چلے وی نما کلا چلے وی نما کلا باران په اسمان کې در زهار دے کلا باران په اسمان کې در زهار دا در دې پیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا
نوالمیر استاد سندره موریدا رازو بل رپورٹ د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبې د ماشومان د ساتنې او روزنې د نړیوال ادارې سیف د چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړه وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبې کې میشت افغان کډوال وایي د یادې ادارې پر تړلو سره به د زرګونه افغان ماشومان زده کړې اغیزمنې شي. پر دې موضوع د احمدشاه زمی رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په تیره جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیو د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل شول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا دیرش ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې دیرش زره ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیو د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبه کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د نهم نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیو د چلډرن پر اتاک سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه بهبود وکړي، مثلا د شپږم ټولګي څخه ولاړو مثال سره د دولسم ټولګي درسونه وایي او ټول انجینران استادان سو مثلا ډاکتران سو کچی د چلډرن په یواز بلې اداره راځي امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مساعد دغه ښوونځي وچلي. لکه د دولت په شان اوسېږي د لودو هره د بخښ ته خپل مامورین درلود او هغه خپل بخښ ډېر ښه په ایمانداري پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پنډغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکي افغان ځوان ظاهر پښتون وایي چې یو خوا سیف د چلډرن له مالي پرلوه بډایه اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي کچیرې دا اداره بندیږي نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نه سي.
که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغو اندېښنو وروسته چې مې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن له مرکزي دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت له کبله چارواکي حاضر نه سول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې خبرګون وشي او یا د کډوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. سیو د چلډرن اداره په بلوچستان کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتري چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبای وزیر سردار رضا محمد بړی څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزي حکومت ته یې ویلي تر څو خپله پرېکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره راخلي ته د فدرال ګورنمنت څخه هم راخلي، ته پرانسل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فدرال ګورنمنت څخه خبر کړو چې سیف د چلډرن باید چې په بلوچستان کې بند نه شي. چې ولې دې د وجه سره شاید موږ ته نور هم نقصان راورسېږي، نور این جی اوس د ته کار کوي، لګیا نه موږ ته پارټنرشپ کوي په ایجوکیشن سیکټر کې یا په نور سیکټر کې. نو انشاءالله کوشش کوو چې دا پروګرام بیرته ریوالو شي، او که نو انشاءالله اختر آباد به انشاءالله وسې کړو بیا به حاله ورسره.
سیف د چلډرن که یو خوا په بلوچستان کې زرګونه افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې، نو بلخوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې یې سلګونه افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابره کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نکریزی او بنګړی د پښتنو ښځو د سنگار دوه داسې توکي دي چې په اختر او د خوشحالۍ په نورو یو شمېر مکو کې هغوی زیات کاروي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د ښځو ترمنځ په اختر کې په لاسونو پښو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په یاد خار کې له ځینو مېرمنو سره د نکریزو په کلتوري او اختریز ارزښت خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
عموما د پښتنو په سیمو کې د اختر یا د سندرو خوشحالیانو موکو لپاره نرینه او زنانه رنګارنګ تیاریانې کوي او د هرې سیمې خپل ځانګړي روایاتو او دود دستور تر مخه خلک د خوشحالو موکو نه خوند اخلي. د وړوکي اختر پر راتګ سره بنو کې مېرمنې وایي د اختر لپاره نکریزې او بنګړي په شوق سره اخلي. دوی وایي د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دی او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاري کوي. دوی وایي د رنګارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنګړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یوه میرمن روبینه خان وایي اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریز نه وي نو اختر نه وي.
مطلب انتہائی ضروری دی جس طرح رجسٹر عید تڑلا جس طرح نکریزی تڑلی دی دے خوشحالی یو نشانی دو.
یو بلا میرمن عصمت وائی دا اختر لپارا دوی رنگا رنگ بنگڑی او نکریزی ډیر په شوق سره اخلي او دا هر رنگ کپڑو سرای دا غی رنگ بنگڑی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه ګڼي.
بنگڑی او د نکریزی نه بغیر خو اختر نیمګړاوی او میشتولې پیغله چې دا بنگڑی او نکریزی اختر ته ضرور وخلی. سیمه کپڑے میں اخستی کنه هغه سره میچینګ بنگڑی وخلی او نکریزی کون میژ لوسې د پورا وخلی لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزی هغه به وخلی اپ سره بندې لگاوی لکه ایوا نو وی یورو ای و یخه کولی نه داسې لکه پیغله چې اختر شه بنگڑی او نکریزی نه لگاولې د هغه داسې نیمګړی غونډلې دا شی اختر ته ضروری دی نه بنگڑی دواړه دایمي روایت پی ټوله پښتانه پیغله.
سیما وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوښوي ځکه چې دغه په لنډ وخت کې استعمال شي او په لاسونو او خپو ښکلې ګلکاري کوي.
موږ شمېږي د پر نکریزي راوړلو اېس چې کونه راغلو کونه مې ځکه استعمالوي چې کون رنګ شله دا او کونه چې ولګوي خلاصې په ګلون کښلي جوړوي ډېر ډېر رنګ کوي ډېر ښکلې یې د ګلکاري یې دو موږ ته ډېر خوند راکوي چې بل ته توفې کې اورستوي کنه.
دغه مېرمنې وایي پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال ډیر پخوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندي وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو راتلونکي وړوکي اختر ته د پښتو و نوي فلمونه د پېښور همداراس کابل په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کول کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونو پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، د هر څه بل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې واورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوي فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي، چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خولې ونیوي، سرتیز بدماش، مچړ غریب سرا او آی لو یو ټو شامل دي. دا فلمونه د پېښور په شمول د سوات، مردان، کوټه، کراچۍ، لاهور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونیوی ارباز خان، د مچړ غریب سرا او پختون په دوبۍ کې ارشد خان، د آی لو یو ټو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش هدایتکاری یا ډایریکشن قیصر سنوبر ورکړی دی. د غرنګ په دې فلمونو کې شاهد خان، ببرک شاه، جانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاه سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دي. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینې موضوعات هم راغستې شوي دي، او د شاکر زیب او ماستر علي حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاه سوار، نازیه اقبال، پانی، ستاره یونس او بختیار خټک په آوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندرې ریکارډ پېښې شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپل فلمونو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د سرتیز بدماش فلم د ډایرکټر قیصر سنوبر نو پختل، نو هغه وایي
زموږ موجوده تعلیم تاکہ بڑے ملک کے وہ تعلیم فروغ بکا دی بڑے پسماندہ علاقوں کے تعلیم کا بڑے موضوع بن گئے تعلیم.
حمداشن دا فلم مچڑ غریب سر پیشکار اور دا فلمی اداکار شاہد خان رور تنویر خان مشال ریڈیو تا اوی کہ دوی دا زل خپل فلم کی دا غریب او مالدار موضوع راغستے دا
نو بس دا مون خود انشاءاللہ دیر امید دے فلم ہم دیر خجول دے بس دا امیرہ غریبہ دا زغد اس میسج دے پتی اکثر دا خانان غریبانا ہم تا دیر سکت بور بس دا میسج دے پتی.
ذکر دا دا پختو دو و فلمونو نه علاوه دا ځل د پاکستان په سینماګانو کې 15 د اردو ژبې، 2 د پنجابۍ او یو د انډیا فلم خودل کیږي، او د پښتو فلمونو سره د تړلو خلکو وینا ده چې په فلمی سند کې یوازې د پښتو فلم په جوړېدو باندې نن دا سند آباد دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې هم د پښتو فلم یو سندرا د رابې تبسم پخ درور او تر غیر واست د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
راجا چې دل دل کمدسته کو په پیالو کې، راجا چې دل دل کمدسته کو په پیالو کې، شراب مینه نوی پجام
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.